طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. د طبي زده کړې د تعلیمي خپرونې ګرانو او قدرمنو زده کوونکو ستړي مه شئ. هیله من یم تاسې به جوړ یئ او د نن ورځې د نوي درس د زده کړې په خاطر به حاضر شوي وای. درنو زده کوونکو راځئ کتابونه راواخلئ، د خپلو کتابونو یولسمه صفحه پیدا کړه. په نن خپرونه کې د وینې بهیدنې ډولونه پیژنو. درنو زده کوونکو تاسې په تیر درس کې راسره د وینې موضوع یا عنوان راپیل کړی دی. وینه مو وپیژنده چې دا ټینګه مایع ده، سور رنګ لري او په دې کې مختلف قسمه مواد شتون لري. آیونونه د دې تر څنګ انټي باډي، انزایمونه، هورمونونه، غذایي مواد، غازات او تر څنګ بیکاره یا اضافي مواد، مالګې، اوبه، دغه شیان پکې شته دي او د دې هر یو په اهمیت باندې څه نه څه وپوهیدئ چې غذایی مواد په وینه کې د څه هدف یا د کوم هدف لپاره شته دي. تر څنګ یې انټي باډي په وینه کې د څه شي په خاطر شته وي. هورمونونه د څه لپاره پکې دي. همدغسې نور په بدن کې ځینې انټي باډي هغه دایمي په بدن کې شته وي. بدن خپله هم داسې انټي باډي لري چې هغه د دفاعي سیستم لپاره کار کوي. په تیر کتاب کې یا دوهم کتاب کې موږ 15 ډول انټي باډي خودلې وې چې په انسانانو کې شته. آی جی اے، آی جی ای انټي باډي، آی جی جی، آی جی ایم او داسې نور. دا انټي باډي وینه کې وي. نو هیله ده چې هماغه د انټي باډي موضوع هم ذهن ته راوړئ. هغه انټي باډي هم په وینه کې شته وي. تر څنګ یې که چیرې موږ د کومې ناروغۍ لپاره واکسین کوو، د هغې په وړاندې انټي باډي جوړیږي، هماغه انټي باډي هم په وینه کې ګرځي را ګرځي. له دې وروسته په تیر درس کې په دې مو پوهیدئ چې وینه په کوم ډول غذایي مواد له کوم ځایه را اخلي او کومو ځایونو ته رسوي. ومو ویل چې د کولمو څخه غذایي مواد را اخلي، د بدن ټولو حجراتو ته غذایي مواد رسوي او بیکاره مواد بیرته د حجراتو څخه را اخلي. هغه د پښتورګو لور ته ځي. د پښتورګو په واسطه هغه د ادرار له لارې بهر ته غورځي. او په دې هم پوه شوی چې د انسان حجراتو ته څه ډول اکسیجن رسیږي او څه ډول کاربن ډای اکساید له حجراتو بیرته را اخیستل کیږي. همدغه وینه هم دا کار کوي. کله چې موږ اکسیجن تنفس کړو، سږو ته ځي. د سږو څخه کوچنیو رګونو ته ورکول کیږي او د هماغه رګونو په منځ کې چې کومه وینه ده، په هغې کې دغه اکسیجن ځي ټولو حجراتو ته رسیږي او د هغې وروسته بیرته کاربن ډای اکساید له حجراتو څخه راټولیږي، سږو ته راځي او له سږو څخه بهر خارجیږي. دا یوه نارمل پروسه ده، نارمل عملیه ده چې په بدن کې صورت مومي. کله چې موږ زیات کار وکړو، منډې ووهو، زموږ تنفس هم زیاتیږي. ولې زیاتیږي؟ د دې لپاره زیاتیږي چې موږ زیات اکسیجن واخلو. ولې زیات اکسیجن ته ضرورت دی؟ ځکه زیات اکسیجن ته ضرورت دی چې حجرات هلته زیات کار کوي، فعالیت کوي، انرژي جوړوي. ولې انرژي جوړوي؟ د دې لپاره چې انرژي مصرفیږي هلته. همدغه چې کله مصرفیږي، انسان ورباندې حرکت کوي، منډې وهي، نو انرژي خو د اکسیجن په شتون کې سوځي. همدغه اکسیجن باید د ساه اخیستنې له امله بدن ته ورسیږي، ځکه د ساه شمیر یا د ساه اخیستل زیاتیږي، چې هغې ته ټاکپنیا وایي. ټاکپنیا د ساه اخیستلو زیاتوالي ته وایي. راځئ درنو زده کوونکو نوي درس ته یولسمه صفحه پیدا کړئ. منځنۍ برخه کې تقریبا عنوان دی د وینې بهیدنې ډولونه. دغه موضوع را پیلوو چې د وینې بهیدنې ډولونه به کوم وي او څه ډول وینې بهیدنه رامنځته کیږي. د وینې بهیدنې لپاره موږ د هیموراج کلمه لرو. هیموراج وینې بهیدنې ته وایي. لاندې لیکل شوی دی: وینه بهیدنه په مختلفو طریقو ډلبندی کیږي، چې موږ یې دلته داسې مطالعه کوو. ښه، ګورو. لومړۍ شماره کې یا الف لیکل شوی دی: د تردید یا ضربې له مخې وینه بهیدنه. موږ د ضربې له مخې یا د ټروما له مخې، تردید ټروما ته وایي، ضربې ته وایي. او ضربه باندې تاسو پوهیږئ، فرضاً د چکو په واسطه وهل دا یوه ټروما ده، د ډبرې په واسطه ویشتل دا هم یوه ټروما ده، یو تردید ده، یوه ضربه ده. د دې له مخې وینه بهیدنه په دوه ډوله ده. ګورئ لاندې لیکل شوی، دا ډول وینه بهیدنه په دوه ډوله ده. کله چې یو چا ته ضربه واردیږي، وینه بهیدنه رامنځته کیږي. دا په دوه ډوله ده. لومړی خارجي وینه بهیدنه، دوهم داخلي وینه بهیدنه. لنډ زده کړئ، عموم کې وینه بهیدنه په دوه ډوله ده. یا به خارجي وینه بهیدنه وي او یا به داخلي وینه بهیدنه وي. لومړی شماره وګورئ، خارجي وینه بهیدنه په کې لیکل شوی ده. خارجي وینه بهیدنه قوس کې اکسټرنل هیموراج لیکل شوی دی. اکسټرنل هیموراج، د اکسټرنل کلمه هم تاسو په خواز داده مونږ ویلې دي چې اکسټرنل باډي اورګان، د بدن د خارجي غړي. اکسټرنل معنا خارجي، نو دلته اکسټرنل خارجي ته وایي. هیموراج کلمه مو هم زده ده، هغه وینه بهیدنه ته وایي، یعنی خارجي وینه بهیدنه. اوس مفهوم زده کړه چې خارجي وینه بهیدنه څه ته وایي او بیا داخلي وینه بهیدنه څه ته وایي. د خارجي وینه بهیدنه لاندې لیکل شوی دی: هغه وینه بهیدنه ده چې د دوران څخه خارجه او د وجود څخه هم خارجي او په سترګو ښکاري. مثلا د پوزې څخه د وینې بهیدل او د زخم څخه د وینې بهیدل چې په سترګو ښکاري. ګورئ، خارجي وینه بهیدنه یعنی داسې وینه بهیدنه چې خارج لور ته وي. کله چې زخم رامنځته شي، بهر ته وینه راغورځي. فرضاً د چکو په واسطه یو څوک وهل کیږي، خدای مکړه، هغه وینه بهر ته ترې رابهیږي. دې ته خارجي وینه بهیدنه وایي. یا یو څوک دی، هغه د پوزې وینه بهیدنه لري، نو هغې وخت کې هم د پوزې څخه بهر ته وینه راځي. دې ته اکسټرنل بلیډینګ یا اکسټرنل هیموراج وایي. بلیډینګ یا هیموراج دواړه ورته کلمې دي. نو په لنډ ډول مفهوم زده کړئ چې وینه بهیدنه په دوه ډوله ده: یو خارجي وینه بهیدنه یا اکسټرنل هیموراج، بل داخلي وینه بهیدنه یا انټرنل هیموراج. خارجي وینه بهیدنه هغه وینه بهیدنه ده چې هغه په سترګو لیدل کیږي. مثال زده کړئ، فرضاً یو څوک دی، د پوزې وینه بهیدنه لري، له پوزې څخه یې وینه ځي، موږ یې وینو. یا یو څوک دی، په چاقو وهل شوی دی، هغه د زخم څخه وینه بهر ته راغورځي. موږ یې وینو. دغه ډول وینه بهیدنه ته خارجي وینه بهیدنه وایي. لاندې دوهمه شمره کې داخلي وینه بهیدنه هم لیکل شوې ده. لومړی مفهوم زده کړئ. داخلي وینه بهیدنه داسې وینه بهیدنه وي ګورئ چې هغه د وجود په داخل کې بهیږي. موږ په داخل کې کیویټۍ لرو. کیویټي خالیګا ته وایي. فرضاً موږ یوه کرینیل کیویټي لرو چې دا د سر خالیګا ده، کوم چې په هغې کې دماغ موقعیت لري. د دې سر هډوکو په واسطه یوه کوټه جوړه شوې یوه خالیګا ده چې په هغې کې دماغ شتون لري. ځینې وخت په دماغو کې یو رکش کیږي چې هغې ته سټروک وایي یا ګزار ورته وایي. د هغې له امله په دماغو کې وینه بهیدنه رامنځته کیږي. دغه ډول وینه بهیدنې ته داخلي وینه بهیدنه وایي. یا زه یوه بله خالیګا په بدن کې درته وښیم، توراسیک کیویټي. توراسیک کیویټي دا د سینې د قفس په منځ کې ده، کوم چې د سینې قفس په واسطه هغه چاپیره شوې ده. توراسیک سینې ته وایي، د توراکس څخه اخیستل شوی ده، چې په هغې کې زړه تر څنګ یې د زړه په چاپیر کې سږې دي. نو ځینې وخت د سږو په شاوخوا یا د زړه په شاوخوا کې وینه بهیدنه رامنځته کیږي. فرضاً د زړه غټ غټ رګونه چې زړه ته تللي دي هغه رابچر وکړي، څیرې شي. یا مرۍ چې د زړه سره نږدې موقعیت لري ځینې وخت څیرې شي، د هغې څخه وینه بهیدنه رامنځته کیږي. او دا وینه بهیدنه بیا بهر ته نه راځي، په همدغه سینه کې جمع کیږي چې دې ته انټرنل هیموراج وایي، یا داخلي وینه بهیدنه. یا یوه بله خالیګا موږ لرو، ابډومینل کیویټي. ابډومین تاسو ته ما ویلی دي چې هغه ګیډې ته وایي یا بطن ته وایي. په دې کې یا په دا خالیګا کې موږ کولمې لرو، تر څنګ یې معده ده، ینه ده، پنکراس ده، سپلین دی. دا غړي پکې شتون لري. ځینې وخت معده سوری شي چې هغې ته ګاسټریک پرپوریشن وایي یا ګاسټریک راپچر وایي. د دې پایلوري ناروغان که چیرې تر ډیره پورې تداوي نه شي، د دوی معده سوری کیږي. نو کله چې معده سوری کیږي حتماً به هیموراج یا بلیډنګ وي، یا به وینه بهیدنه وي. خو دا ډول وینه بهیدنه به د ګیډ په داخل کې وي، موږ به یې بهار کې نه وینو. دې ته انټرنل هیموراج یا داخلي وینه بهیدنه وایي. اوس راشئ دوهمه شماره کې داخلي وینه بهیدنه دغه عنوان راسره ګورئ. لیکل شوی دی داخلي وینه بهیدنه، په قوس کې هم لیکل شوی دی انټرنل هیموراج. انټرنل داخلي، هیموراج وینه بهیدنه. لاندې لیکل شوی دی هغه وینه بهیدنه ده چې د بدن په انساجو او جوفونو یا تشو کې جاری او رامنځته کیږي. د عضویت څخه نه خارجیږي او د بیرون څخه نه کتل کیږي. ګورئ هغه وینه بهیدنه ده چې د بدن په انساجو کې، انساج تاسو پیژنئ، غوښې، عضلات، دا انساج دي. انساج څلور مختلف ډولونه لري. د بدن د حجراتو مجموعې ته خپل انساج وایي. په دغه انساجو کې یا جوفونو کې، لکه وړاندې چې ما وویل، لکه د دماغو په خالیګا یا جوف کې، د سینې په خالیګا کې، د ګیډې په خالیګا کې، په دې کې وینه بهیدنه جاری کیږي یا رامنځته کیږي او د عضویت څخه نه خارجیږي، یعنې د یوه غړي څخه یا د یوه انسان د بدن څخه نه خارجیږي او بیرون څخه نه کتل کیږي، ځکه دا په داخل کې وینه بهیدنه وي. لاندې لیکلي مثلا د پلاورا په جوف کې وینه بهیدنه. دلته یوه نوې اصطلاح تاسو ته یاده شوه، پلاورا. پلاورا به موږ چې کله د انسان د بدن د هر غړي اناټومي شروع کړو، معده به پیژنو څه ډول جوړښت لري، تر څنګ یې سږي به پیژنو، په هغې وخت کې به بیا پلاورا هم تاسو ته وښوول شي. پلاورا یوې کڅوړې ته ورته جوړښت دی چې د سږو په چاپیر کې شتون لري. ځینې وخت سږي څیرې شي یا هم ځینې رګونه څیرې شي چې په دغه کڅوړه کې وینه بهیدنه رامنځته شي. هغه کڅوړې ته پلاورا وایي او دغه د سږو په چاپیر کې کڅوړه چې سږي بهر نه پوښلی دي که په دې کې وینه بهیدنه رامنځته کېده دې ته داخلي وینه بهیدنه وایي او د دې لپاره به جلا نومونه لرو که چیرې په سږو کې وینه بهیدنه رامنځته شي هغې لپاره جلا نوم شته که چیرې په دماغو کې وینه بهیدنه رامنځته شي هغې لپاره جلا تر څنګ یې په ګیډه کې وینه بهیدنه جلا نوم لري چې هغه په راتلونکي کې وایو اوس د وینه بهیدنې عموم کې ډولونه زده کړئ په دوه ډوله وینه بهیدنه شوه یو داخلي وینه بهیدنه بل خارجي خارجي په سترګو لیدل کیږي داخلي وینه بهیدنه په سترګو نه لیدل کیږي خارځې لاندې دغه مثال مې وښود د پلاورا په جواب کې وینه بهیدنه اوس د پلاورا کلمې سره داسې لیکلی شئ چې پلاورا د سږو په چاپیر کې یوه کڅوړه ده دغه کڅوړې یوه خالیګاه رامنځته کړې ده او په دې خالیګاه کې څه نه څه اوبلنه یا سریښناکه مایع ده د دې لپاره ده چې دغه سږی د سینې له پوښتیو سره ونه سولیږي انشاءالله په راتلونکي کې په دې اړه بیا تفصیلي خبرې کوو تاسو ته یې په انځورونو کې هم ښایم خو اوس یو مفهوم واخلئ نوټ لیکل شوی ده ګورئ وروستۍ لیکه کې کیدای شي د خارجي وینه بهیدنې سره داخلي وینه بهیدنه شته او یا نه وي یعنی داسې هدف یې واخلئ کیدای شي د خارجي وینه بهیدنې سره داخلي وینه بهیدنه هم وي او یا نه وي فرضاً خارجي وینه بهیدنه ده یو څوک سینې ته په خنجر وهل شوی دی او بهر ته وینه ترې راځي شاید داسې یو حالت وي چې ځینې وینه بهیدنه بهر ته وي ځینې داخل ته وي د سینې په جوف یا خالیګاه کې ټولیږي چې دا بیا مکس شوه یعنی هم خارج ته ځي وینه او هم داخل ته وینه ځي این داسې حالتونه هم شته یو څوک د ګیډې ته په یوه تیره شي باندې وهل کیږي شاید وینه بهیدنه خارج ته هم وي او د ګیډې په جوف یا خالیګاه کې هم ټوله شي او یا کیدای شي چې یوازې خارج ته وي خو په لنډ ډول زه عمومي مفهوم در کوم چې موږ د جراحۍ په مضمون کې ویلی دی هغه داسې چې د تیره شیانو په واسطه چې وینه بهیدنه وي هغه بهر ته وینه بهیدنه ورکوي فرضاً چاکو ګن شاټ انجری د مرمۍ په واسطه ویشتل دغه اکثره بهر ته وینه ورکوي ځکه په دې کې خارجي خوله خلاصه شوې وي د بدن یوه برخه هغه تیرې شوې وي دې ته زمینه مساعده وي چې د بدن د داخل څخه وینه بهیدنه بهر ته راشي خو که چیرې د پڅو شیانو په واسطه ټروما واردوي پڅ شیانو په واسطه یو څوک وهل کیږي لکه د کوتک په واسطه یو څوک وهل کیږي د پڅې ډبرې په واسطه څوک ویشتل کیږي نو په دې حالاتو کې بیا داخلي وینه بهیدنه شته وي نو دا دوه عمومي حالات دي چې مهم دي بیا به موږ پینیټریټینګ انجری او بلنډ انجری وپیژنو پینیټریټینګ انجری یا پینیټریټینګ ټروما هغه ټروما ده چې په هغې کې د بدن یوه برخه څیرې کیږي او خارجي وینه بهیدنه رامنځته کیږي او بلنډ ټروما هغه ټروما یا ضربه ده چې په هغې کې د بدن کومه برخه څیرې کیږي نه بلکې په داخل کې وینه بهیدنه رامنځته کیږي دا موضوعات د جراحۍ مربوطي اوس پکې لوړ نه ځو مفهوم انشاءالله تاسو اخیستی دی د وینه بهیدنې ډولونه مو وپیژندل په راتلونکي کې دا مسایل تاسو لپاره بیخي مهم دی باید اوس نه زده کړئ اوس شاید تاسو سره پوښتنه وي چې خارجي وینه بهیدنه څه ډول کنټرول کړو داخلي وینه بهیدنه هغه څه ډول کنټرول کړو څه ورسره وکړو د دې په اړه موږ په جراحۍ کې موضوعات لرو او جراحي یو غټ اعلان دی خو یو مفهوم واخلی ګورئ خارجي وینه بهیدنه خطرناکه نه ده یا ډیره نه ده خطرناکه نسبت داخلي وینه بهیدنه ته داخلي وینه بهیدنه ډیره خطرناکه ده ځکه د خارجي وینې بهیدنې غم به وخوړل شي. د پانسومان په واسطه، د بنداش په واسطه به هغه ساحه کلکه شي. د یوې رښتینې ټوټې په واسطه به هغه زخم کلک وتړل شي. تر څو وینه بهیدنه څه ناڅه کنټرول کړو، او یا به ممکن پر وخت هغه یو جراح وګوري، په اسانۍ سره به یې هغه بند کړي. خو داخلي وینه بهیدنه هغه ډیره زوروره ده. ولې؟ ځکه د هغې د کنټرول لپاره موږ لاسرسی نه لرو. د سینې په داخل کې وینه بهیږي، څه ډول ورسره همکاري کولی شي؟ یو څوک دی په یوه لرې اطرافي سیمه کې د سینې په داخل کې وینه بهیدنه لري، یا یې د زړه رګونه چیرې شوي دي. څه ډول کولی شو چې دغه رګونه ورته بند کړو؟ تب یو ډیر شدید حالت دی. دا ډول ناروغان باید د څو دقیقو په ترڅ کې جراح ډاکټر ته ورسیږي، او جراح ډاکټر باید یکدم په دې پوه شي چې د دې کس په داخل کې وینه بهیږي، او د هغې لپاره د جراحي عملیات به ترسره کیږي. فرضاً د زړه په چاپیر کې غټ غټ رګونه دي، که چیرې هغې راپچر کړی او څیرې شوی و، هغه ورته ګنډل کیږي. چې دا یو داسې حالت دی چې وخت ته اړتیا لري، څه نه څه دغه ناروغان تر ډیره پورې ژوند له لاسه ورکوي. راځئ دغه موضوع په همدې ځای پرېږدو. دولسمه صفحه ده، لیکل شوی دی د وینې اندازه، اماونټ آف بلډ، د وینې اندازه. اوس دا پیژنو چې په ښځو او سړیو کې څومره اندازه وینه وي. لومړی ستوری لیکل شوی دی، لیکل شوی دی په ښځو کې د 4.5 لیترو څخه تر 5.5 لیترو پورې وینه وجود لري. ګورئ، په ښځو کې د 4.5 لیترو څخه تر 5.5 لیترو پورې وینه وجود لري. دا فرق کوي. په ښځو کې د 4.5 نه نیولې تر 5.5 لیترو پورې وینه شته وي. دوهم ستوری، په سړیو کې د 5 لیترو څخه تر 6 لیترو پورې وینه وجود لري. تقریبا د ښځو په نسبت په سړیو کې 0.5 لیټر زیاته وینه شتون لري. ښه، اوس تاسې به د لیټر په هکله فکر لرئ چې دا لیټر به څومره اندازه وي. په لنډ ډول موږ دغه د پیپسیو بوتل یا د کولا بوتل ګورو. د پیپسیو په بوتل کې 1.5 لیټر وینه ځایږي. که چیرې دوه د پیپسیو بوتل ډکیږي، 3 لیټره وینه پکې ځایږي. که چیرې درې د پیپسیو بوتل ډکیږي، 4.5 لیټره وینه پکې ځایږي. او که چیرې 4 بوتله د پیپسیو ولرو، وینه ورته ورواچو، بیا 6 لیټره وینه پکې ځایږي. یعنی په 4 بوتلونو کې 6 لیټره وینه ځایږي. دنه معلومیږي چې په سړیو کې کیدای شي چې 4 د پیپسیو بوتله وینه ځای وي. دا ډیره وینه ده. او په ښځو کې 3 یا 4 لیتره، البته 3 یا 4 بوتله وینه هغه د پیپسیو شته وي. دا ما د دې په خاطر وکړه، ډیری وخت محصلان په دې برخه کې فکر وړي چې دغه 1 لیتر به څومره اندازه وي. نو ما یوه پرتله وکړه تر څو زده کوونکي په دې اړه پوه شي. نو اوس په سړیو کې 3 یا 4 د پیپسیو بوتله هغه وینه شته وي، خو په ښځو کې څه نه څه لږ کمه وي. 3 بوتله خو په ټولو یعنی په دواړو کې شته وي. دا د وینې اندازه ده چې په رګونو کې ګرځي. دغه وینه په مختلفو برخو کې وي. ګورئ، نه یوازې په رګونو کې وي، په پوستکي کې دا وینه په ذخیروي ډول شتون لري. سپلین، د وینې بانک ورته ویل کیږي. موږ سپلین پیژنو، توری هغه د وینې بانک دی. په هغې کې زیاته وینه جمع شوې وي، تر څنګ یې ینه هم زیاته وینه له ځان سره ساتي. ښه، درنو زده کوونکو، لاندې یوه بله موضوع ده، د وینې اجزاوې. قوس کې لیکل شوی پارټس آف بلډ، یعنی د وینې برخې یا اجزاوې. وینه له څو برخو جوړه شوې ده؟ دې موضوع ته راځو. لیکل شوی دی وینا لدو برخو څخه جوړه شوی ده. وینا پټوله کې دوه برخې لري. لومړی شماره کې د وینې پلازما لیکل شوی ده. لاندې راځي دوهمه شماره کې د وینې کراویات یا د وینې حجرات لیکل شوی دی. وینا پټوله کې دوه برخې لري. که چیرې مونږ وینه راواخلو هغه به دوه ډوله عمومي برخې ولري. یو د وینې پلازما یا مایع برخه ده، بل د وینې کراویات یا د وینې حجرات دي چې دا جامده برخه ده. اوس د وینې دغه برخې پیژنو. دا په سترګو نه لیدل کیږي، دا په مایکروسکوپ کې موږ کتلی شو. او یا هم د سینټریفیوژ په نوم یو ماشین دی، د هغې په واسطه که چیرې وینه ډیره وڅرخیږي نو د دې وینې حجرات چې درانده دي هغه لاندې کینی، د وینې مایعات پورته پاتې کیږي. تاسو یو انځور ته وګورئ، چپ اړخ ته دغه دوه ټیوبونه تاسو ته درکړل شوي دي. په دې ټیسټ ټیوبونو کې وینه تاسو ته په چپ طرف کې په سور رنګ سره ښودل شوې ده. همدغه سور رنګ وینه یوه سینټریفیوژ په نوم ماشین دی هغې ته وړل شوې ده. کله چې سینټریفیوژ شي یو ماشین دی، یوازې دا مفهوم زده کړئ، په هغې کې دغه وینه څرخېدلې ده. هغه په چټکۍ سره وینه څرخوي تر څو د وینې درانده حجرات لاندې کینی، د وینې مایع برخه پورته پاتې شي. تاسې ګورئ دوهم بوتل کې زیړه برخه وګورئ، لاندې سره برخه وګورئ. زیړه برخه تقریبا له نیمایي هم زیاته ده، یعنې 55% زیړه برخه ده او لاندې 45% سره برخه ده. دغه سره برخه یې حجرې دي، هغه پورتنۍ زیړه برخه یې د وینې پلازما یا مایع برخه ده. ګورئ دا موضوع څه نه څه مهمه ده. دغه دوه ټیوبونه چې تاسې ګورئ، چپ طرف ټیوب، په دې کې یوازې وینه راخیستل شوې ده، ځکه ټوله سره ښکاري، دغه ټیوب له وینې سور ډاک دی. ښي طرف ته ویکټور کا شوی دی، یو ماشین ته وړل شوی ده. په ماشین کې دغه وینه څرخیږي. د وینې درانده برخه چې هغه حجرې دي، د وینې جامده برخه دغه لاندې کینی، هغه سپکه برخه پورته پاتې کیږي. تاسې ګورئ ښي طرف ته بوتل چې ګورئ، په دې کې پورتنۍ برخه کې زیړ رنګ ورکړل شوی دی، لاندې سره برخه ښکاري. دا ځکه پورته مایع ده او لاندې سره برخه یې جامده برخه ده. او د دوی دواړو په منځ کې سپینه برخه هم شته چې هغې ته پلاتلیټس وایي. دا ځینې نور حجرات دي چې په همدې کتاب کې زده کوو او مفهوم باید واخلئ. اوس راځئ متن ته. موږ د وینې اجزاوې ګورو. پارټس آف بلاډ لاندې لیکل شوي دي. وینه له دوو برخو څخه جوړه شوې ده. اول لیکل شوي دي د وینې پلازما، لاندې لیکل شوي دي دا د وینې مایع برخه ده چې ژیړ رنګ لري او د وینې 55% حجم جوړوي. د وینې دا برخه مختلف مواد لري. ګورئ مایع برخه ده، ژیړ رنګ لري. تاسو انځور کې هم کتلی شئ. د وینې 55% حجم جوړوي. تاسو ګورئ هغه بوتل که په منځ نیم شي، له هغې نه هم زیاته برخه دغه مایع نیولې ده. تاسو انځور کې هم کتلی شئ. دغه بوتل که په منځ نیم کړو، له نیمایي نه زیاته برخه مایع نیولې ده. په دې معنا چې که وینه راواخلو، له نیمایي زیاته به اوبه وي یا پلازما به وي. اوبه ما ورته وایي، پلازما ورته وایي، ځکه په دې کې مختلف مواد دي. پروټین پکې دي، نور شیان پکې دي. لاندې دوهمه شماره کې د وینې کراویات یا د وینې حجرات دغه لیکل شوي دي، یا د وینې یوه بله برخه چې جامده برخه ده، کوم چې په انځور کې په سور رنګ سره ښودل شوی ده. دا برخه به په راتلونکي درس کې ووایو، اوس لپاره وخت کم دی. ښه ګرانو زده کوونکو، حاضري به واخلو. لسمه درسي خپرونه ده. زموږ د لسمې درسي خپرونه د حاضرۍ توری سي توری دی. ټول زده کوونکي د سي توری دایره توره کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. علام مل شاه.
طبی زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.